سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری اسنوری هر کلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. اوچا په یو بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت د 1 میلیون ډالرو مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربېره استرالیا د 2021 کال رئیس افغانستان سره د 140 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پروانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تدې تم دي. چارواکو ویلي چې د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې تلوالي تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې 3 ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بسته هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریدل خبرونه دی. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د 2 کلو تر منځ د ځنګله او ځمکه پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده.
خلکو خبر ومنل دوه درې سوه خلکو ټول مې کټه کړه خپل خپل کورونه ته ولېږله.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د 3 ولایتونو ترمنځ د 6 سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. د دغې لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرته سري شي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډه سرخی.
مونږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یوه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي، په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به له خپل خبریاله واورو.
په پکتیکا او خوست کې له نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم زیانمن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاوو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د زیانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه 4 ساعته لرې ده او ټرافیکي ګڼې ګڼې سربېره لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوایې د مخابراتي شبکو فعالیت هم لکاره لوېدله چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې کمی او انشتون یې له ورایه محسوسیږي. د سیمې خلک هم همدا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولارا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي، خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولی شي چې هلته ساري ناروغۍ لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خپرې کړې او لیکي تر اوسه یو زر شپږ دېرش تنه مړینه او 2909 تنه ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 4500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول نړېدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1150 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوی، خلای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
لخبل خبريالنا مننا د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدمتونو ته اړتیا لري؟
زه باید وایم چې ډبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یو حده په ځای دي. هم په بعضې برخو کې دما نظر وسره موافق نه دا غدا ده چې عملاً د منګ په غیانو لسوالۍ کې 14 ټیمونه، یو شي شیشه په خانه، یو شي مرکز یا شي کم فعالیت کوي. هلته کبیل بل نمونه در تاخلم چې څوک څوک دي نو دا به هغه وخت به جاتو نشي. او په برمل کې چې دا 40 ټیمونه هلته فعالیت لري، و یو شی چې مشکل دا غدا ده چې منګ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ شي چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه کې مونږ نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته د جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چیرته راشو دې ته چې صحیح خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکړم چې پرون زه خپله سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي او مرستې ته لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړ، رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چیرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په دوه ساعتو درې ساعتو کې یو مریض صحي مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات موږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله دا د نور املازو لپاره زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړه؟ بالکل مرستې راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې، او د اول ورځې دوله ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نورو نظامي ارګانونو دا خصوصي کور په خپل ترسره کړل.
تاسو ویلې چې ګیان ولسوالۍ ته مو هم تیمونه استولې دي، روغتیایي او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
و الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
و الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري په کومه افامغه سویا رو ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه وو هغه هم د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي، او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه هم په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې له زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، که د زلزلې نوم ورنه کو تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی چې دا څو درجې و، خو ټکانونه تر اوسه پورې محسوسېږي. آیا دې هم ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د څلورو بجو د زلزلې په حقله قدرته وایم، ما چې د سیمې نه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه چې دا زلزلې له ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک یې دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی ده. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کړم. زه په خپله په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل اولایده ټکانونه پس لرزه کو څلیر ساتو پوری دا مستقل ټکانونه دي. او د دغه زلزلې شدانم څه ده، موږ شو کتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې، او اوس صحیح نمبر شکویر څو نو څلور اشاریه څو وا او رختار په مهربانی خود
سه یو ځانونو راپورنه تر لاسه کړی.
کته یو ورس کوم دی امده د دلاک ورته دی امده جغرافیه دی ګیان او امده جغرافیه دی دنګر لګر دی برمل کورولې ده، امده مشخص جغرافیه تراغلې ده. نو وس د ما یو ورس ده چې تشویش ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروي لپاره تخنیکی سروي لپاره مونږ یو څو کولرو دی برخه کې داری ته ضرورت ترو چې څنګه دوامدار هر ورځ د شتګرام تکي د زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزلہ زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دو کلو ترمنځ چې د ځنګله او ځمکې پر سر خبره وسلوالې جګړې ته رسېدلې وه، د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅو د دوی ترمنځ اور بند شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو په جګل او مساوي ترمنځ هر کال د ځنګل او ځمکې پر سر سوک څپېړه کیږي، خو سږ کال خبره د وسلو راخستلو او د یو بل خلاف سنګرونو نیولو ته ورسېده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوریو پر یو بل ډزې هم کړې وې، خو د دوی د یوې اونۍ هڅو په پایله کې ټول کسان له سنګرونو راکوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشر او په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
یو غر بل غر ته جسو یو تو راکټ او پیکاس چلول یو بیا چا باندې لګېدل نو یو څنګه پرواز بل څنګه پرواز هو خلکو خبر او من نه دین زدرې سو خلکو ټول مې کټا کړ خپل خپل کورونا ته ولېنه استه تو پندوسو اتیا پورې د سرمنه کېدل دوه ترته
د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې برسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز، ختیځ او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپلمنځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي او حل کول یې اړین دي، نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوسمه یوه نړیواله موضوع د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید له کبله د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د اوکراین ولسمشر له دې برید وروسته په یوه وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله وبلله. نور بل احمد تکله واورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 1300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ 200 تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپل ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده له زرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیویي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارټمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوي دي. د والی په وینا په دې حملو کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همداراز د دونباس سیمې پر لسیچانسک خار هم توغندوی حمله کړي او د دې سیمې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلي چې دا ښار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی، خو هایدای زیاتوي چې امکان لري دا ښار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پرېښود د لسیچانسک په لوړو کې خپل سنګرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
له افغانستان سره د هند له 50,000 ټنه مرسته شوی غنمو څخه تر اوسه څه باندې 1,500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنمو پر صادراتو له بندي سره سره نوی دیلی به افغانستان ته د مرسته شوی غنمو د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2021 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوي، خو د پاکستان له لارې د غنمو د لیک پر سر د اسلام آباد او نوی دیلی ترمنځ د نظر اختلاف لامل افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لږمنه شویو 500 ټنه غنمو څخه تر اوسه 3000 ټنه افغانستان ته لیږدول شوي. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت په لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیص شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمد شاه او سید جعفر آزادۍ راډیو ته وویل وړاندې له دې په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالی وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 کوله، یو یورو 3.90 افغانۍ او 9.10 کوله، یو انګلیسي پاوند 1.08 افغانۍ او 0.20 کوله، یو سعودي ریال 3.20 افغانۍ 0.10 کوله، زر هندۍ کلداري 1.055 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 4.24 افغانۍ او زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 0.05 کوله.
خبرونو ور آخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولی. احمد تکل ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپانې د پکتیکا لګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانه لیکي له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سونګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به یې پلورل نشي پیرلی. رسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15 لک افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بلخوا د خوراکي موادو بیې په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه په ورځ ناڅاپه د کلي شاوخوا غرونه وخوځېدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرېوتل او د کورنۍ شپږ غړي یې ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د ده یوازینۍ سرمایه وه چې له هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تېروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل 21 سی په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرائیل د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټیبیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایی رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیلو سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیره ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګې وهنې سیالي ترسره شوه. دغه لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونی لوب بېرته راژوندی کړي.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګ سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګ وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشۍ په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم سنایې، اتحاد، اجیتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم سنایې دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو تکپونه ورکړل سول. سیالۍ ته له غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې راژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنکی دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبې د مناسب ځای نشتوالی د دې لوبې پر وړاندې لویه ستونزه ده، خو وایي که د لوبې ښه کېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دی زیاتوي د وسایلو نشتوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. د یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره آشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یو پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې شتون لري هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څه موده وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پرابل شوې غونډې څرخي چې ویل کې روانه اونۍ به د کابل پل تخنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند د مساکلات څخه در سره پاړيږه کیم. یو خو دغه موږ د مساکله سړک سرګي چې پوری ډېر خراب دی، دغه را جوړ کړي او بل دغه دغه مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خوري دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام مې ورسېږي لوړ ټولو چارواکو ته. السلام علیکم. پیغام ما داره که با افغانستان که دیر به تعمیل که مسئول که داره من پاکستان و پاکستان من تلاس داریم و پاکستان و افغانان دیر تعلیم و تربیه پاکی که به خیزی و نرسی یا نو تعلیم بگی دیر که دیر افغان داره پاکستان داره با افغانان تعلیم دیر تعلیم یا جاهلانی یعنی با افغانستان که تو خلق دیر تربیه دیوانی دیر که دیر خیز و تعلیم و رسیدی و تعلیم به خیز و دنر فرض داره اینم خیز و نرمان فرض داره.
سلام غور سړی مې چې څنګه جوړه ته د هلمند ویل ته څنګه موږ ټول سره ستاسو ماسیا مور وره موږ سره کم کوه کې ور موږ سره دا کومه کور دلته راځي دا دلته موږ هیڅ دغه مسکین څه ته نه رسیږي ټول پر خیز پر خپل روان دي موږ سره ولاکه هیڅ کوم کېږي انا بس والا د خپل خلک یور مستقي اندي والا مور د بایټ بغت او سوال نه مور کېږي نه او نګریانو څنګه کوم شرایط نکړي دي نه مرګي انا مور به خیره نه پی سره مو شي ور به از مور خبره تر نړیوال پر ورسوي. السلام علیکم.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو یو ځل بیا لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همداراز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500,000 ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 او د ټپیانو شاوخوا 6 ته رسېدلی دی. کریمنچوک والي دیمیترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مارکیټ دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره 6 تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي ځوي. ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي به هم دې سرمشریزي ته وینا وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میر احمد صفای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه 3 کسان چې 2 به یې دیني عالمان او 1 مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دینی عالمان وبلل شي چې شهرت او نوم ولري با تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرحي دربار د یکشنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حاتف مختار سره خبرې کوو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تېرو نولسو میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصرې اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یا د دې تر څنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني. طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه دې راوباړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې له دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرو کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د عنوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا، بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې آزاد سي. دوی هم د لویې جرګې نوم نه دی ورکړی، دی ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، داسې لوی هرې لویې ناسته موږ جرګه ویلی سو. په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یوه خبره چې ډېره خورا ډېره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجونو د مکاتبو د پایل یا د انجونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړې کېږي. د انجونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تېر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لې درلوده چې هغه دپاره د عالمانو یو ډېرو لویې ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وځي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي. که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي، ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه یې بند سوله دی، چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي، هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنې د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنا چې د هغو غوښتنې وې، او داسې نیوکې کولې چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همشمول دولت رامنځته شي، فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کېږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کېږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې دې غونډه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې مهم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې
مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته گورونو احمد شاه بابا هم در لوی جرگه د دل پاره غشتل چه خپل مشروعیت هغه وخت کې ثابت کړي او د سو ورځو په ترس کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لوی جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یوړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون د افغانستان سیاسی پارټۍ ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه منځته راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسی او هم د اقتصادی او هم د نړیوال انزوا نه ووزي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوا نه ووزي.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا همدا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووزي. که افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لاره یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور له لارې ترلاسه شوې واکمني چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډېری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا یې هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم اوس هم د زور د لارې، او دوی خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وایي چې دا زور د لارې دوی ترلاسه کړی و. لاکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دوی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمینه څومره مسایله ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مسایله، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. نو هغه څه لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او دغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه لمخې چې په کې ټول افغانان ځانو ویني دغه د عالمانو جرګه چې دا رحمت طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی هم تلې ویلي دي چې د دې د مشر نه نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بېرته په ټوله کې یو ګوند سو، یوه ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلا هلته هېڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب وي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت دپاره حد اقل دی و داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل منځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دې څخه څوک سترګې نشي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یوه واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بېرته خپل تصامیم بېرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکي لپاره پلانونه لري. د یوه دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي داونه دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلانو لري، نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنې د طالبان اوسني واکمنۍ ته دی خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه ټول بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري، او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نشي. کله چې دغه چې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغه چې اضطراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، د یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني. تر هغو پورې چې افغانان ځان ونه ویني، د افغانانو څخه هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي، یو لس توپک سالاران چې هلته وو، هغه دې ځان ویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره اصلا فکر نشو کولی. د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغسې وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامي ګواښونه زېږولی شي، د هغو مخنیوی وشي. او د هغو مخنیوي دپاره تر ټولو لازم ګام دا دی چې د واکمنې ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولس ترمنځ واټن راکم شي. او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغسې یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې به افغانان ځان وویني. او د هغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده، دغسې حکومت که د طالبانو وي، که د هر حکومت وي، چې هغه د په یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو دپاره د هغه پاتشیا خو امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مساعده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر 80% ډېر افغانان د دې پلویان دي، نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درې قدم کې چې دغه زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره، د اوږدمهاله پلانو دپاره، یا د حکومت د ثبات دپاره، د افغانستان د جوړونې دپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس دی، تر اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنې د W4 د راپور د مخې 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی چې طالبان په خپل خپل نظام نشي تعریفولی چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپله نسه چې د تعریف کړي او د نړیوالو سره تعامل بحث خو خورا ډېر مهم دی چې تر دې اسرائیلي حالت نشي راتلی. دې اسرائیلي حالت د وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو ته لار هواره شي او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي، نو که انعطاف نه کوي څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولی شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډېر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په ده مطمئن وي چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راکړي او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شئ چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ غرور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شئ. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه یې توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي مکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي مکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي او نه هغه جنګ غوښتونکو ته د ده اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زموږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه، اوریدونکو او د فیسبوک کاروونکو یو لړ تبصرې هم کړې دي. فیض الله منظور له سلام نه وروسته لیکلي، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګیدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي، همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کښې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دی په حکومتولۍ باندې حد اقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دی نه انعطاف کول دی پخپله د ستونزو سره مخ کوي، او دی د دی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان یې په 100% لري، ځکه هر څوک چې واکمن یې په تېر نظام کې چا څوک واکمن و د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې وده په افغانستان کې هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته یغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړځکه طالبان په رسمیاتو نه پېژندل کېږي. بس انعطاف نه ښودي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګورې که چېرې دی بدیل ونه لري نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی خپل دریځ ودرېږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک داسې یو د دوی ځایناستی دي چې هغه بدیل اوس نه لیدل کېږي. لاکن انعطاف نه شول او د بدیل نشتوالی دا دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنا دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف ونه شي. د طالبانو د انعطاف نه شول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل مینځ کښې هم د ستونزو سره مخ دي. موږ د تاسو د شیرمحمد عباس ستانکزي څرګندونې ولیدلې، دغه د یو طرف وایي، یعنې په دې کښې دننه دا وایي چې انعطاف ولې نه شول کېږي. انعطاف نه شول کېږي چې موږ دغسې یو وضعیت سره مخ یو. دا د دوی خبرې دي. نو د انعطاف نه شول یا دغسې یو دریځ نه خپلول چې هغه د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډېر زیان اول لومړی دی ته بیا افغانانو ته رسوي. نو په ټوله کښې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کېږي. که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لاکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه دا ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یوو کښې دی خورا ډېر انعطاف نن وښيي، او هغه د داخلي مشروعیت دپاره خورا ډېره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغسې ناستې لکه دی چې اوس تعریف کوي. او د دې ناستې به موږ تاسو ډېر ژر شاهدان سو چې حتی په خپله طالبانو له دننه څخه هم بیا د دې ناستې وروسته په دې ناستې باندې یا د دې ناستې په پرېکړو باندې نیوکې پیل شي.
مننه. مختار صاحب څه فکر کوئ چې اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو په خپله وینا انعطاف نه ښیي دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبرو کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هېڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داسې یو الټرنیټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنیټیو په ملي یووالی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو موږ ته بله لاره نه ده پرېښې.
د طالبانو مخالفین یعنې څوک؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالره وتښتول او دوی په عایش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدلی شي. آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان په راورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافعو له آدرسه دی. هغه دوی قطعا د افغانستان د دغې ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غږ کوچي، انعطاف ته لاس ورکړي او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوان وباسي، او داسې توازن او بېطرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دې نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي حاطف مختار او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.
پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ هر سهارا مثلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ هر سهارا مثلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھن چھن زلفی جالونم